د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی وکړ او وایي ارمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي.
واړو چې دغه کومکونه لا هم زیات شي، ځکه د افغانستان خلک ډېر ضرورت لري همکاري حکومت ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه.
دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده مرسته وکړي.
دا مرستي بشری مرستي دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هیل لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنمحال نتیجه لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پو سره مرکه کړې ده. په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجدید شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوې ژر هوارې شي.
مشکلات چې دی شبخانه کې دا دی چې خو د معاینات څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بي وزله دي واس نه لري دی بيداتي سنو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د قزاقستان ولسمشر وروسته را هغې له موسکو او د سیمې له هېوادونو د مرستو غوښتنه وکړه چې مظاهره چیانو د دې هېواد ډېرې دولتي ودانۍ ونیولې. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال مرغومی یا جدي 14 او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې شپږمه ده. دا لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله ز نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پایل دې سات په مهمو خبرونو کو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي په ورځ به د لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لورې د لږ لاسته راوړنو خبره کوي. آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد برخې رئیس غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ سیشن بیا او چهارشنبه په ورځو راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واوري په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د 2 ساعته د لپاره پروازونه لږ کم شوي وو، کانسل شوي نه دي، فقط ځنډېدلې وو.
مخکې داسې راپورونه خبره شوي وو چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، بهرني متخصصان له افغانستان نه وتلي، نو د کابل او ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکنه نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي وفا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایټالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې د یو شړل شوي ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. سفارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ وویل د محمد فهیم کشاف په نوم پخوانی ډیپلومات د سفارت ودانۍ ته یو ورځ مخکې ننوتی و چې د طالبانو له لوري سفیر ټاکل شوی دی. په بیان کې وړاندې راغلي چې کشاف د سفارت د کارکوونکو مخ ته پر سفیر حمله وکړه، خو سفیر له ځانه دفاع وکړه او د ایټالیا پولیسو ته یې زنګ ووهه. په بیان کې ویل شوي چې د ایټالیا پولیسو کشاف له سفارته وویست. د ایټالیا سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یوه خلا کې کار کوي. وبخې په ایتالیا کې د افغانستان سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یو خلا کې کار کوي. اکثر سفارتونه لا هم لویدیس پلوه نظام ته وفادار دي چې د اګست په 15مه طالبانو بې واکه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په ټویټر کې لیکلي چې کشاف دوی د سفیر په توګه نه دی ټاکلی، خو د کشاف د ډیپلوماتیک ماموریت دوره پای ته نه ده رسیدلې، نو له سفارته د هغه ایستل یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسي احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالین بربوک سره ګډې خبرې غونډه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل
کچرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکی چلار غوړه کړی، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالاتونو، جرمنی، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جی او په شمول ټولو په ښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې روسیه د اوکراین پولو ته نږدې شاوخوا 1,00,000 پوځیان ځای پر ځای کړي، لویدیځ اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پولن وای بلاروس په منځ کې د پولن شرزدفر احضار کړی چې ورساته له بلاروس څخه د یو پولنډي ډیپلومات د ایستلو خبر ورسوي. د پولن حکومت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ وویل چې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې منسک د بلاروس پر سرحدي ښار برست کې د پولن له کونسله غوښتي دي چې د دوی له خاورې ووزي. د پولن او بلاروس ترمنځ د کډوالو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. د اروپایي ټولنې غړی پولن وایي چې بلاروس کډوال هڅوي چې پولن ته داخل شو. د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا په دې ډول غواړي چې له اروپایي ټولنې څخه د اقتصادي بندیزونو غچ واخلي. او اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر 60 کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغې میرمنې پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړل. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
اومیکرون په اسرائیل کې هر لور ته په خپرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسیږي. له دې پرته بله لاره نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډیر خبر شوې ده. د چهارشنبې پورس په دغه هیواد کې د 3600 په ترڅ کې د 1,980 مثبت پیښو خبر ورکړل شو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 3 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک، د واورې د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 3. هرات اسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. کندهار اسمان برګ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. مزار شریف اسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړنی راپورته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندوی مؤسسو سره به په همغږي انکارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارد ډالر راغون کړی دی. احمد شبر پرې راپورټ لري.
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکارۍ او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال کوو.
غواړو چې دغه کومکونه لا هم زیات سي، ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته، له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه، او موږ د دوی همکاري سره د دې نیازمندو خلکو ته د رسولو په لاره کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي، او موږ ښه خپل وظیفه ادا کوو. همداراز کوم مؤسسات چې بنډې مرستې خلکو ته رسوي، په دې برخه کې افغانانو سره لاس کوي، هغوی هم زموږ سره په هماهنګۍ کې دي.
ملګرو ملتونو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری ورکړی و چې سږ کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې سخت حالت کې راټول شوي دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټونه غذایي مواد چمتو کړل. همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د 2 درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارد ډالره راټول کړي دي.
ملګرو ملتونو مرستندوی بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو 2-3 ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ورښتونو له امله بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسیدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې شایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیارد مرستې شایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د شغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخمات شوی او یوازې بشری مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولای.
ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړ چې له اړمنو افغانانو سره وکړي. په دې ترڅ کې طالبان وایي چې دوی به د دې مرستو په شفاف ویش کې همکاري وکړي. دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده مرسته وکړي. احمد شبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت له غړي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالرو مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوښۍ خبر دی. ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
دا خبره ده چې 1.5 میلیارد ډالر بینلي ټولنه افغانستان سره مرسته کوي. دا په بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو نورین سره مخامخ ده. کار نسته، عواید نسته، قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده. نو دا مرستې ډیر اړینې او ډیر ضروری دي چې باید افغانستان خلکو سره وشي.
حافظي صاحب، دا مرستې به ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي، یعنی مرستندوی بشي؟
دا مرستې بشري مرستې دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هیا لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنډمهال نتیجې لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري. کسام یو مقدار رونق دی کاذب تجارتي رامنستکی او خدمات زیاتی او یو تعداد خلک نه یوازې د دغه مرستو خبر خمن کیږي، بلکې هغه ویشون کې لپاره هم زمینه د کار میسري. نو په هر صورت دا د اقتصادي هیال لپاره کفایت نه کوي، دا یو استراري او د خلکو د ژغورن لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي خبره ده. موږ ځینې تغییر کوو او دا د تایید وړ دي.
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولای شي؟ یعنی د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو څرنګه کېدای شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي؟
دا خو تر هغه بریده پورې چې ما اوریدلی دي د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کیږي. اما په هر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپلواک لري، باید دوی دغه مرستو د شفاف ویش په هکله پرته له قید او شرط بینالمللي موسسات سره مرسته وکړي تر څو په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورورسیږي.
حافظي صاحب طالبان وایي چې نورې مرستې دې وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نورې مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره تر څو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون را نشي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نشي، تر هغه بریده پوری دغه سي مرستي پرته له سلسله دي حکومت څخه راځي او ډیره برخه یې پلاره کې مصرفيږي. ځکه چې خارجي کچيري راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر لس زرو ډالر څخه د میاشت زیات تنخواوي اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجه څخه اخیستل کیږي. دا خو برسیره بیا کوم بودجه نشته ورته، نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت غړی ازرخ شافزي و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خپل د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنو د مرستو په باب خپل نظر څرګندو چې آیا دغه مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره مرسته وکړي که نه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجې او ولستخې کېدونکې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بخښ شو.
د هیل خپرونې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې چې د امریکا جمهور غوښتونکو سناتورانو د استل سویو افغانانو په اړه د راپور نه وړاندې کولو په خاطر د بایدن پر اداره انتقاد کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د بایدن اداره د هغه راپور په وړاندې کولو کې پات راغلی چې په اګست میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال تر 8000 زیاتو افغانانو د استلو په اړه توضیح ورکړي. په مقاله کې د سناتور جیمز ریچ هغه ټویټ ته اشاره شوی چې د پکښ ویلي د امریکا د پوځ لخوا د استل سویو 8000 افغانانو د ارزونې په اړه هغه راپور تر یو میاشت زیات ځنډیدلی چې کانګرس غوښتي وو. په مقاله کې د یو بل سناتور راب پورټمن له قوله ویل سوی چې د قانون له مخې د بایدن ادارې باید د نومبر تر 10 پورې کانګرس ته په دې اړه راپور ورکړی وای چې افغانان یې تر څه ډول ارزونې وروسته له افغانستانه راوایستل او په دې اړه یې باید معلومات ورکړی وای چې زموږ په الوتکې کې څوک امریکا ته راغلي، څومره کسان د کډوالو لپاره ځانګړې ویزې لري او نور څومره کسان دي چې له امریکا سره یې په تیرو 40 کلونو کې همکاري کړې ده. مقاله یادونه کوي چې د اگست په 13 افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر بهیر په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو سخت انتقادونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر خبری ویبپاڼې د هغه امریکایي پوځي په اړه مقاله خپره کړې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استل کېدو پر بهیر یې انتقاد کړی وو. د امریکا سمندري ځواکونو په خوانی ډګرمن سټوارت شیلر په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه لدندې ګوښه کړای سو چې په یو ویډیو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر بهیر انتقاد کړی وو. شلر واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې دای هغه مهال حیران سو چې په دفاع وزارت کې ګڼ نورو کسانو د بیلګه تعقیب نکړه او په علني توګه یې له مشرانو ځواب ونه غوښت. شلر ولس کاله د امریکا پوځي پاته سوی او په افغانستان او عراق کې هم د پوځي په توګه دنده ترسره کړي. په مقاله کې ویلو چې د لانجه د اگست په 18 هغه مهال پیل سو چې شلر په داسې حال کې چې یونیفورم یې اغوستی وو پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره کړه. په دې ویډیو کې د پر خپلو مشرانو ځکه انتقاد وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش سختري ځډلې په ځانمرګي برید کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 198 ملکی افغانان وژل سول. شیلر په نظامی محکمه کې له پوځي قانونه د سرغړونې په تور په 16 مواردو محکوم سو. انفو مایګرنت خبری ویبپاڼې په ایتالیا کې د دوو افغان ځوانانو د ویزې منل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویلو چې د روم یوې محکمې د دوو افغان ځوانانو اړوند په یوه عاجله قضیه کې پریکړه وکړه. محکمې د ایتالیا حکومت ته امر کړی چې دغو افغانانو ته په بشري برخه کې ویزې ورکړي او په افغانستان کې د دوی بشري حقونو ته د جدي خطر له امله د خوندیتوب لپاره ایتالیا ته د ننوتو حق ورکړي. د دغو دوو افغانانو نومونه نه دی ویل سوي خو په مقاله کې راغلي چې دوی خبریالان وو او د جمهوري نظام پر مهال یې په کلتوري فعالیتونو کې هم ونډه درلوده.
ازادي رادیو اوري. د خوست اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجدید شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوې لري شي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل په دې روغتون کې نه د کورونا د نوې بڼې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه هم د اړتیا وړ اکسیجن او درمل. نور په دې راپورټ کې
سره لدی چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوی بڼې بشریات اندېښمن کړي او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوې څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې د څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کیږي او اکسیجن هم کله ناکله لګوي.
مشکلات چې دي شبخانه کې دا دي چې خو د معایناتو څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بې وزله دي، واس نه لري، دي بیا ټیسنو او د عینانه په داخل کې دي ته پرې ملاو شي او سره اکسیجن لږ کمای وي، دا لږ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکو د کورونا د تداوي روغتون د ډاکټرانو له چلند خوخي څرګندوي خوای چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکو شاه محمد وایي کچیر د روغتون د کورونا ناروغي د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه بل نور خشي.
دوی چې دی دا چلګ مکمات وسو شي او دوی د داب سي کمی دي خوندار نشکړي چې د جبا یې وکي هغه وکي چې د وسره کومک وکي او د مرزونو به خدای پاک علاج وکي.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید د شلبستریز روغتون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکټران او روغتیايي کارکونکو هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدرد وویل
تیر ماشاتم د بعض انجګانو سره د کارکونکو پاتې دي چې هغې ته خپل ماشات ورکي، دلته مریضان رسي انشاءالله ښه کیږي بعضې مریضان. او بله مهمه خبره دا ده چې دلته نوې څپه د میکرون روانه ده، که دغه شبخانې ته لږ توجه وشي خدای مکه کمه د میکرون وایرس سره مخامخ نشو.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډېر ژر به شته نیمګړتیاوې رفع شي. د ولایتي او تخصصي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار د کورونا د درملنې په روغتون کې ستونزې مني یا وایي چې دوی د حلېدو په لټه کې دي.
اکسیجن خو دلته یو څه شته موجود دی، اکسیجن کنسنټریټرونه موجود دي، شته د هغه نه استفاده کیږي. دا دوه ورځې لږه وقفه کې راغله، نو دغه انشاءالله حل کیږي. انشاءالله د دوی ماشونه بند پاتې دي او د بعدې غدې لپاره د دوی ماشونه مشکل انشاءالله هغه حل کیدونکی دی.
د روغتیايي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې د کورونا وبا پیښې ډېرې شوي او په یوه ورځ کې چې یوویشت ټیسټونه شوي، د اتلسو کسانو واقعیت پکې مثبت شوي دي، خو د هغوی په وینا د تیرو وختونو په پرتله د مړینې واقعیت لږ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمه یو نړیوال موضوع د قزاقستان ولسمشر له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. ولسمشر قاسم جمارت توقایف په ټول قزاقستان کې وروسته تر دې تیر شپه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې مظاهره چند د هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانیو ته ورننوتل. جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د قزاقستان ولسمشر د څو ساعتونو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره تیر شپه پر تلویزیون را څرګند شو او وی ویل چې هیواد یې له تروریستي ګواښ سره مخامخ دی. قاسم جمارت توقایف په ورته وخت کې د روسیې په مشه د ګډو ګټو امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د امنیتي سازمان د روسیې په مشه دی چې قزاقستان، بیلاروس، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستاني غړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون تر خپلې دوهمې وینا مخکې خبرداری ورکړی و چې څومره ممکنه وي په هغومره سخت عمل به لاس پورې کړي چې خپل خلک او هیواد وساتي. توقایف دا خبرداری په داس وخت کې ورکړ چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د قزاقستان په څو مهمو ښارونو کې اخو ډبرامنسته شو. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې اته پولیس او د ملي ګارد ساتونکي وشل شوي او درې سوه ولس کسان تر اوسه په ټول قزاقستان کې ټپیان شوي دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه د روانې اونۍ په پیل کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په خاطر شروع شول او ډېر ژر د دغه هیواد د پلازمینې په ګډون نورو سیمو ته وغځېدل. مظاهره چان له فساد، بیکاری او ټیټو معاشونو څخه هم شکایت کوي. وروسته تر دې چې پرون قهر وړي مظاهره چانو په څو شهرونو کې پر دولتي ودانیو بریټ وکړ او جنو کسانو پولیس او پوجان پسې واخیستل. ولسمشر توقایف په تلویزیون کې وینا وکړه او ویل چې د ولسمشر په توګه د مسؤلیت چې د قزاقستان د خلکو امنیت وساتي، حمایت وکړي او د قزاقستان یو والی ته اندېښمن شي. د قزاقستان په ستر ښار الماتی کې په سلګونو اعتراض کوونکي چې لرګي او نور وسایل ورسره اخیستي وو په داسې حال کې د ښاروال پر دفتر حمله وکړه او ورې بل کړ چې پولیسو پر دوی اوښکې بهاونکی ګاز شینده او د پلاستیکي مرمیو ډزې کولې. د الماتی د پولیسو مشر وویل چې دا افراطي بنسټپاله خلکو چې په دې جنوبي ښار کې د ولسمشر استوګنځي ته هم ورننوځي. په الماتی کې د نور وطن ګوند له مرکزي دفتر هم د لوګیو د پورته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون د سهار خواته د قزاقستان ولسمشر توقایف حکومت ړنګ کړ او د الماتی او مرکز نور سلطان په ګډون د قزاقستان په یو شمېر سیمو کې د بیړني حالت خبر ورکړ چې بیا د شپې په مخه ولسمشر په خپلې دوهمې تلویزیوني وینا کې په ټول هیواد کې بیړني حالت اعلان کړ.
یو سل بیا په مخکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلون کې ونی افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه کانګرس ته توضیحات وکړي. پر آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به هم د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. طالبان وای د ورختون العمل د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې ماقتی ځندېدلې دي خو توقف نه دی کړی. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایتالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې یو شړل شوی ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلي چې دغه ډیپلومات تر اوسه برحاله دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکرين کې د روسي احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره غړي خبري غونډه ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې تر روسي د دې ټولو سربېره بیا هم د کرکیچ لار غوړ کړی نو به دوی په چټکۍ ځواب ورکړي. پولن وای بلاروس په منځ کې د پولن شر ظفر هزار کړی دی چې ورساته له بلاروس څخه د یو پولنډي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورسوي. او اسرائیل لمړی هواده چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. او دا خبری مجله هم ستاسو په غږ په څو پیغامونو پایترسه و چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرېخې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نکیب الله د استاد په هیڅ خبرې کوم. موږ ماشینه د پروش کال رئیس موږ ته نه دی راکړل شوی. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې اریان دی. یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته. په وطن کې نشته د زموږ ژغ ولې د نور چارواکو پورې نه رسېږي. موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
زما افغان خاطر ځان شالي نه یوسف دا څنګه هم چیزم فورمر پسین کې دا طالبان دا پوجي موټر سره ګرځي چې دا کی چې فورستا غلی ماجما خبر درو په چارواک پر ورسی. السلام
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چګنور د کینه ګولډین تاسو سره په تماس سیمه په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکو د زنیا ګوډ کو صدا خلکو اوازونه رسوي چې څنګه خلک د مشکلات سره مخامخ دي. دا د سلام زمګه دا درخواست چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څنګه په افغانستان کې الګ جګړې دا وسره خشي او همدارنګه په افغانستان کې څنګه سوداګان څنګه خوراکي او غیر خوراکي چیزي تل په سل باندې قیامت او ګراند باندې الله دې وکړي چې دغه ازدان شي او دغه به راکته شي او د افغانستان خلک ځوان او طاقت نور نلري. افغانستان کې الګ ډیر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دی، لږی چې ځینې خلک شروع سره زمونږ طالبانو ته درخواست یې چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا وبني وګرځي او دا کوم ریښتینی چې دي په کوم قیمت کې راځي به چې دي سره ډیره ګټه ونشي، لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوب باندې ودري او څومره بندرونه چې موږ چار چاپیره تلل شوي دي، لږی چې طالبان زمونږ دغه بندرونه موږ خلاص شي.
ستاسو پیغام